برای پلاوی د ټاکو لپاره انتخابات ترسره کړي. د دې خونیویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې په دې اړه د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې شوي او نوموړي هم ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راشي.
دا موضوعات صاحب الاجرایه تایید کړه، وویل چې دغه شته کمیسیون محترم نسي کولی او دا باوري نه ده چې تاسو دې په واسطه انتخابات وکړئ، او دا وویل چې تاسو هم خپلو منځونو کې مشوره وکړئ، یو لاره ورته پیدا کوو
دا په داسې حال کې د چیت سمو د مخکې یو شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشرتابه وغوښتل چې ژر تر ژره دې له خپلو اوسنیو پوستونو استعفا وکړي. د کونړ ولایت د قانون ریاست مسؤلین وایي کوشش کوي چې د بیروجو د کان قراردادونه په رسمي ډول یو شمیر شرکتونو ته ورکړي. د دغه ریاست مسؤل اشق الله ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغه قانونه په ناقانونه ډول کیندل کیږي او پاکستان ته قاچاخېږي. د شغل اشق الله په خبره اوسمهال دغه ولایت د کان ریاست د ډیرو هغو کسانو مخه نیولې ده چې په ناقانونه توګه د بیروجو کان راباسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعار سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو 15 پوله، یو ایرو 15 افغاني یو 30 پوله، یو پاوند یو 90 افغاني یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني یو 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني یو 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني. د خبرونو پای
خبرنمو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې هم صفا وازی اوریدل شي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو نس پروګرام درته خبرو، خو په دوه نړیوالو موضوعاتو کې په مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په استانبول کې تیره ورځ ناوخته خونړی برید وشو، او بروکسل هم نن د بریتانیا له صدر اعظم د پراته د ووشتو غړو هیوادونو د سرمشریزي انکوربه ده. لومړی زو د استانبول د خونړی هوایی امبریت موضوع ته. په استانبول ښار کې د اتاتورک نړیوال هوایی ډګر نن بیا په فعالیت پیل وکړ. له ترکیې صدر اعظم بن علي ال درم نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هوایی ترافیک له سره په منظم ډول کار کوي. د ترکیې نړیوال هوایی شرکت ترکش ایرلاینز پروازونه پیل کړل او له مسافرو یې غوښتنه کړې چې د خپل سفر په اړه د معلوماتو پر اساس پر مخ ولاړ شي. د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې تېره شپه دریو حمله کوونکو ځانونهوالو زول او لږ تر لږه 6 کسان یې ووژل. په دې حملو کې 140 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو عکس العملونه څرګند کړي چې جزئیات به د فرشته جلال زی په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې بیګنی انتحاري حمله وغندلې او څرګنده کړه چې ترهګری د ټولې سیمې او د نړۍ امنیت ته یو جدي ګواښ دی. ښاغلی غنی په یو خبر پاڼه کې چې نن د ارګ مطبوعاتي دفتر خبره سوي د تروریزم پر ضد د نړیوالو پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حملو په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې 6 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علي یلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څېړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسلوالو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څېړنې په دې پېښه کې د داعش لاسته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کیږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حمله وحشیانه بللي او غندلې دي. سولتنبرګ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حمله غندلې او ژغې کړې چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې تر څنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دروی وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایی دگر پا عمومی دروازه او انجده د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزی وکړه. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د برېټانیا ټول پښتنې له اروپایي اتحادیې څخه د دې هېواد د وتلو په ملاتړ رایه ورکړه، د جرمني صدر اعظم یې وویل د دغه تصمیم د بدلولو لپاره کومه لاره نه ویني، خو هغې د اتحادیې نورو مشرانو د هم وویل چې له دغې اتحادیې څخه د وتلو د پروسې لپاره برېټانیا ته باید یو څه وخت ورکړل شي. انګلا مرکل دا خبره په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې له پرونیو خبرو وروسته وکړه چې نن هم دوام کوي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له پرونی غونډې وروسته چې صدر اعظم کامیرون پکې خپل خوښنی څرګنده او اتحادیې سره یې خدای پامانی وکړه وویل په داسې حال کې چې د برتانی په وتلو ټول خوښنی دي، خو دا د بې ځایه خیالي هیلو شیبه نه ده. بلخوا د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون ټینګار وکړ چې د ټول پښتنې د نتایجو سره سره دغه هیواد به هم اروپایي اتحادیې څخه مخ نه اړوي او د یو ګاونډي په څیر به خپلې پیاوړې اړیکې ورسره وساتي. سره له دې چې زرګونو کسانو پرون اروپایي اتحادیې څخه د وتلو خلاف په لندن کې مظاهره وکړه، خو ډیوډ کامیرون وویل چې د ټول پښتنې نتیجه بدلېدلی نسی. د حکومت مخالف کارګر ګوند د دوهمې ټول پښتنې لپاره هلې ځلې کوي. ډیوډ کامیرون وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدلو لپاره یې خپله ټوله وسه وکړه، خو زیارونه یې بریالي نه شول. هغه وویل چې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه چې نن هم دوام کوي د اتحادیې د مشرانو وروستۍ غونډه به وي چې دی پکې برخه اخلي. ډیوډ کامیرون له پرونی جلسې وروسته خبریالانو ته وویل په غونډه کې د خبرو لهجه خواشینونکې وه.
خو طبعاً د غونډې لهجه د خپګان او خواشینی لهجه وه. په اروپایي اتحادیه کې د مونږ شریکان واقعاً په دې خواشینی دي چې مونږ دغه اتحادیه پرېږدو، او د شپې د ډوډۍ په مهال د خبرو لهجه هم داسې وه.
بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیه نورو مشرانو وویل د دې لپاره چې د برتانیې اوسنی حکومت تر ټول پښتنې مخکې د اروپایي اتحادیې د پریښودو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي او له اتحادیې څخه د وتلو لپاره کوم پلان نه لري، دوی برتانیې ته یو څه وخت ورکوي چې نوي مشران یې د وتلو پلان برابر کړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وویل اروپایي اتحادیه تیاری لري چې د هغه په وینا د طلاق پروسه همدا اوس پیل کړي، خو دا یې هم وویل چې په دې هم پوهیږي چې د دې لپاره چې په برتانیه کې ګرد او غبار په ځمکه کینی او بیا بلګام واخیستل شي وخت ته اړتیا ده.
خبریاست انستګرام وای د جولای له میاشتې څخه به په خپله شبکه کې د ژباړې وړتیا زیاته کړي. انستګرام به په اتومات ډول د عکسونو شرحي او د کاروونکو پیژنګلوي ژباړي. انستګرام چې د کاروونکو عکسونه شریکوي وایي چې دا نوې اسانتیا به په اتومات ډول په هغه ژبه چې کاروونکي غوره کوي د عکسونو توضیح او پرې تبصرې ژباړي. کاروونکي باید ژبه په خپل اپ کې تنظیم کړي. د دې اسانتیا زیاتی ده به انستګرام د ټویټر او فیسبوک په شان د مخکښو ټولنیزو شبکو په کتار کې ودروي. فیسبوک او انستګرام دواړه اتومات ترجمه لري. انستګرام وایي چې د ژباړې اسانتیا به په جولای کې زیاته شي، خو ممکن د اوس لپاره ځینې پخواني پوسټونه او ځینې ژبې ونه ژباړي.
ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې تودوخې یو شمیر د یو شمیر سیمو اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي. په تېره بیا د افغانستان ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته چې اکثرا هم له بشپړې برېښنا څخه نه دي برخمن. تېره ورځ د ننګرهار چارواکو وویل چې په جلال آباد ښار کې د برېښنا پارچاوۍ له شپږ ساعتو څخه درې ساعتو ته راکمه کړې ده. دغه راز د وروستي تودوخې له امله په څنګلوري کونړ ولایت کې هم یو لړ اقدامات شوي. په کونړ کې په سل زرو بې وسو کورنیو په شخانې ویشل کیږي چې ورسره به زیات کسان د ملاریا او لشمانیا له ناروغیو ویل کیږي وژغورل شي. جزئیات د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اورئ.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د هیلت نت مؤسسې له خوا په کونړ کې د ملاریا او لشمانیا ناروغي د مخنیوي د پاره په غریب او بې وسو کورنیو په شخانی ویشل کیږي.
هیلت نت د مؤسسې له خوا نه چې دوی غواړي د کونړ په ولایت په دیارلسو سالیو کې دغه مرسته شوې په شخانی چې خصوصا د هغه بې وسو کورنیو سره چې هغه توان د اخیستلو نه لري دوی توضیح کی. دوی نن ورځ اول ورځ د کونړ په ولایت مرکز کې دا د یو نمنوي شکل باندې 500 کورنۍ ته توضیح درلودله او دوی به انشاءالله دغه توضیح د کونړ نور ورسوالۍ ته غځوي.
مرستیال والی وایي دغه پشخانی په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي او غوښتنه یې ده چې باید د پشخانو شمیر زیات کړي شي څو پاتو کسانو ته هم ورسول شي.
زمونږ ترینه غوښتنه دا ده چې دوی یو لک پشخانی فعلاً د پاره د دوی د وینا مخې نه دلته کونړ ته راوړي دي، مګر دغه بسنه نه کوي. زمونږ هیله ترینه دا ده چې دغه پشخانی نورې هم زیاتې کړي تر څو د کونړ ټولو هغه بې وزلو کورنۍ چې همیشه د پاره د مرضونو سره لاس په ګریوان دي هغوی ته توضیح شي.
عصمت الله چې د ولایت مقام کې اجیر د پشخانۍ ترلاسه کړي وایي له یوې خوا ګرمي ده، ماشي زیات دي او له بل لورې برېښنا هم نشته چې له امله یې په اکثرو کورونو کې ماشومان او غټان د ملاریا په ناروغۍ اخته دي او په دې وخت کې د پشخانو ویشل ډیر اړین دي.
دا پشخانه په دې خاطر واغستله چې دومره ماشي دي چې طاقت زموږ نه کیږي، برق هم باندې کې شکل درک د برق کې نشته چې درې مسلورم ورځ راشي هم چې جوړی راشي نه دې بشخانه د موږ ډېر ضرورت لرو. دا خلای و دانه د ماشومان او خلک مریضان شول وسم پراته د خاطر شپخانه ډکې پراته دي. نو موږ غواړو چې دا شانت شین او خدای پاک نورم لاس تراول او ټول خلک برخوردار شي نو دا ډېر ښه کار.
د عامه روغتیا ډاکټران وای د وړي او منی په موسمونو کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا او لشمانیا ماشي هم زیاتیږي چې په وجه هر کال په زرګونو کسان په یادو ناروغي او اخته کیږي. که چیرته په خپل وخت د ماشو زد در مل وشیندل شي یا هم په خلکو په شخانی وویشل شي نو له یادو ناروغي وبا ټولنه وژغورل شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ام نمی فهمی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په چپو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
سبا د دې پروګرام وار دی. وړاندې د غرض د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خبرو. خو اوس هلمند ته ځو. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د لومړي ځل لپاره ترافیکي اشارې لګول شوي. د ترافیکو مسؤلین وایي چې زورواکي نه مراعاتوي او ګڼ شمیر ترافیک یې په دنده ګمارلی دي چې خلک د ترافیکي دغو نویو اشارو مراعات ته متوجه کړي. د ترافیکو مسؤلین دا غوښتنه له زورواکو او عادي ډرایورو په داسې حال کې کوي چې دوی هیڅ کله هم په دې ښار کې مخکې دا اشارې نه وې لیدلې او هیڅکله نه وې دغه اشارې نه دي مراعت کړي. البته چې اشارې نه وي او غواړي چې دوی دغه عادت په یوه ورځ یا څو ورځو کې بدل کړي. خو د لښکرګاه اوسیدونکي بیا ورته خوشحاله دي چې دا د یو پرمختګ نښه ده. دا ځل د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال پر همدې موضوع الیاس دایی تمرکز کړی دی.
د جنگ په لومړیو کرښو کې پروت ښار منظمیږي. د لښکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشارې ولګول شوې. د لښکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشحاله کړی دی. دوی وایي که چلوون کې مراد کړي په شار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه سي او لشکرګاه به د هیواد د نورو پر مختلولو ولایتونو او ښارونو په چیر منظم سي.
د دې لپاره چې د سوي دي چې ټکرونه سي او د خلکو مشکلات ورسره حل سي. خلکو سم دا غوښتنه ده چې باید دغه شرایط ودرېږي او دغه اشاره مراد کړي.
دا ډېر مندنی دی. الله بس دا ناپوه ناپوه بس یاله بس مټسکل تر یزور کې لاش. اباره ترافیک چې راګیری هغه لا دوس اسکر چې راګیر کوي دا وی وي باره یو ګړی ښینه وي.
کچوم د دې شهرو لږ ځکه چې او اکثره غچلوونکي چې د ولسوالیو څخه لشکرګا ته راځي ډیر کم متوجه کیږي خو په شهر کې د لارښوونی بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي شهرو خلګ یو مودرن یا پرمختللی لشکرګا ته هلمن کړی دي. د لشکرګا شهر اوسیدونکو 25 کلن مدثر دعوت وای د ډندو په شهر کې یو سترګو هم غنیمت دی. دا زدی رادیو ټول د بیا رغونی په برخه کې په میلیونونو لګول سوی ډالر یو اړخ او دا ترافیکی شهر بل اړخ دوی ته د شهر او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي.
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي خلک د مدنیت څخه هم ډیر لیر دی خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هیواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
د 998 کیلومتر مربع مساحت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي به د دې اشارو تر لګول کېدو ورسته د سری شهر پر محل دریږي او په دې ډول سره به هغه کسان ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي. د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسیدونکو په دې ښار کې 5,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري. د هلمند ترافیکو مدیر مرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداري ورکړ. هغه وویل کچېرې سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنیول سي او زندان ته د تللو ترڅنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکسم دا غیله ده ارزو مده دي دي چې اشاره مراعت کړي او د نور ملکي خلک ورته ډېرې اشاره دي هم باید ودرېږي. او موږ ترافیکان ورته درولې دي د سهار څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ترافیک ورته ولاړ دي که هر چا مراعت نه کوي هغه اشاري لایمې مراعت نه کړه موږ ترافیکې ګیرې راولي مدیریت ترافیک دی موږ بیا جرمانه هم ورکوو او موټر هم جنه درولاسو راځي.
مرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنیو کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول شوی اشاره پړم د عامه پوهاوی پروګرامونو لري خو دا څه ښکار چې د موټر چلونې پر محل د ترافیکي اشاره د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. پلشکرګه کې د شهید حکمت الله کمال پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشاره د مراد لوجه په ناندریو بوختی وای د چلوونکو د پوهاوی په خاطر جیبي ویشتيان وکړل خو ځینې زور ځواکی او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نګوري او د سری اشاره پر محل د څلور لارې څخه تیریږي.
دا د اتوري شیشې والا لنجر رنگ ورتللې بوج دوري تیر کې دوري تیر کې وای ځکه قانون نه مراتون دا باید په ټول قانون مراتي حکومتي سره یک شخصي سره یک رعایت کې هرې وي سارا ایز دورته ناسه ما د فرض راځم په خلک کې د تر سره غرمې پر ورته ناسه خلینو رښتاره کوټه غاډم نه دغه کیږي.
دی وای د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غالمغال او لاس اچول په وسنه دي. د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړ په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراد کړي. د سلطان محمود علاءالدین جهانسوز او نوشیروان عادل تر امپراتوری او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سند ترڅنګ د شهر لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادی سوي دي. په سلګونه کیلومتر په خسر سړکونه لري شخصي او دولتي دنګي ودانۍ جوړې شوې دي خو د وشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډیرو کم ورځو کې خوشاله او د جګړې څخه لري پاتې شوی دی او هر شپه ځینې خلک د دزو او توپونو د ژغونو لویرې د ښار نظم او د تازه لګول سو ترافیکي اشارو مراد پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرح غلاست.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو نه، تاسو د افغانستان له صفخه سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقې په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائل ته، مثلا لباس، دو سی دو زای او د د د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې په چې د میړه د مالی مسائل سره تناسب ولري.
ډیر مننه. ملک ساده صاحب، په قانون کې د نفقې په اړه څه ول سوي دي او کای اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې، مثلا د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبا دی، منی خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پښتونای کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړای دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسی کولای چې مثلا خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون خځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي د اولاد نفقې هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض هماسې د اولاد هم په فرض ده، ټول فامیلي ورباندې راځي. څو چې د قانوني سند پوره کوي هغه ټول باید.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړي ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د دې حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دوی ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایش لرو چې مون د وبو باندې بس په لاس
وانه. ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستي پښتني په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، دو سی دو زای او داوا و دربل نشه.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضرې جو، په کلامو مالسه.
پاته یو هزار شکنه او زبته پاته یو هزار شکنه
افغانستان قصاب خانه خونه دا دوران چا